یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه د طالبانو سره اوربند مراد کړی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: لوګر کې د ملي اردو شپږ سرتیری د طالبانو له بنده آزاد شوي. د تورخم دروازه یوازې نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. او په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د هیواد جیټ جنګي الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: لوګر کې د پاوز مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ملي اردو شپږ سرتیری له بنده آزاد کړی دي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لواء ویاند احمد شکیل تسل خبریالانو ته ویلي چې دغه خوشی شوي سرتیری د پښتنو ګرویګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي.
د ملي اردو شپږ تنه سرتیری وسلوالو طالبانو له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل او فعلا آزاد شوی سرتیری چې څلورمې د تندر قلی اردو د څلورمې پل لوا پورې اړوند دي له زندانه څخه خوشې شوي دي. اوس مهال د لوګر ولایت د ملي امنیت ریاست کې اوسیږي.
ښاغلی شکیل داونه ویل چې دغه سرتیری څومره وخت د طالبانو په بند کې وو او په څه ډول او چیرته بیرته خلاص شول؟ د اختر په ورځو کې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا زر طالب زندانیانو له آزادېدو وروسته طالبانو هم ژمنه وکړه چې ګڼ شمېر زندانیان به آزاد کړي. د تخار چارواکي وایي د دغه ولایت کې د یوې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې څو غړي نیولې دي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوي.
شش تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان
دای وای شپک تن نامسئول توپکوال نیول شوی دی. یو تن هم وجل شوی. یو اندازه وسلې او مهمات هم لدی ډال سره چې تل د خلکو د آزار او زورونې سبب کېدل نیول شوی. تخار په افغانستان کې په نسبی توګه له امن ولایتونو څخه دی، خو پکې د غیر مسئول وسلوالو ډلو موجودیت خلکو ته یو سرخوګی جوړ کړی دی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وای پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې یوې بمی چاودنې دوه ماشومان وژلې دي. په پیښه کې 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې وچاودېدل. د بارکزی په وینا د چاودنې هدف تر اوسه معلوم نه دی. د دې برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د اروپای شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبرپاڼه کې لیکلي: لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه د اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي د دوی یو امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. هغه پرون د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون غونډې ته ویلي وو له افغانستان سره د اروپای ټولنې راتلونکي مرستې او همکاري په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه د نومبر میاشت په جنوا کې وشي ښکېلې ډلې څومره تاوتریخوالی کموي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغان مسافرو او په افغانستان کې د پاکستانی بند پاتې شوو وګړو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان نتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې تورخم دروازه به یوازې د نن لپاره پرانیستی وي او په افغان مسافرو یې غږ وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي راستنیدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي، خو معلومه نه ده چې دا تدابیرو ته خلک څومره غاړه ږدي. تیر ځل چې کله دغه دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه، سلګونه بند پاتې شوو کسانو یو دم افغانستان خواته هجوم راوړ او روغتیایي چک ته تم نه شول. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې دي. او روسای خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه اداره کړي چې وایي د دې هواد جنگي جیټ الوتکه په لیبیا کې نه دی ځای پر ځای شوی. د دغه مرکز مرستیال ګریګوري هارت فلډ ویلي د متحده ایالاتو د څارنې پر بنسټ د روسیې 14 جنگي جیټ الوتکه چې پکې میګ 29 او 34 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفرا هوایي ډګر کې ښکته شوي. د اډا د محل د خلیفه هفتر د وسلوال ځواک مهم مرکز بلل کیږي. په افریقا کې د امریکا د قومندې د مرکز مرستیال د جمعې په ورځ د خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل په لیبیا کې د روسیې فعالیتونه او د خلیفه هفتر له ځواکونو څخه د مسکو ملاتړ اندېښمنوونکی دی. امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا هغه حکومت په رسمیت پیژني چې د خلیفه هفتر د ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. بل خو داسې راپورونه خپاره شوي چې مسکو د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي، خو روسیا وایي د لیبیا د کورنۍ جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو سره تماس کې دي څو د دې هیواد کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل چې اسد الله الدین وړاندې کول تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت دینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه اوربند مراد کړی دی. په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دې مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي
هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمې شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. بلخوا فضا ته به د امریکا له خاورې د سپیس ایکس کمپنۍ د ستور بیړۍ د توغولو د ځنډېدو په اړه هم یو راپور واوري او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لر اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سرمازوته په افغان حکومت کې یو سرچینه وایي چې اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. دغه سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. خو په افغانستان کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. پر دې سب خبرونه ته شرق لیب دیر نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی زایر او ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د تیر کوچنی اختر له پتیر کوچنی اختر کې د طالبانو لوري د دریو ورځې اوربند اعلان ورسته او له اختر وروسته د طالبان لوري د بریدونو پیل یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې جګړې کې ملکیان وژل کیږي، خو تاوتریخوالي کمښت ټول افغانانو ته هیله بخونکی ګام دی. هغه وایي
په دې کې شک نشته چې تاوتریخوالي راکم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي هغه کې د شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمی شوی دی او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
د ښاغلي عظیمي په خبر افغان حکومت باید د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره له داسې فرصتونو څخه سمه ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې اوربند لا پر ځای دی او افغان حکومت دی اوربند ته ژمن دی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان ولسمشر لوري د اوربند په تړاو د اعلان شوي امر څخه په کلک ملاتړ کوي او اوربند ته ژمن دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه له موږ سره څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې له اختر وروسته خپل بریدونه پیل کړل چې تیره ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 سرحدي ځواکونه د یو برید په ترڅ کې ووژل شول. بلې غلی زائر
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردی سو دوستانو ومریدل چې افغان حکومت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې اوربند مراد کړی دی، او د مهم ومریدل چې دغه اوربند او د طالبانو لخوا د شخړو کمیدو یا د بریدونو کمیدو د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز د چارواکو په خبره تاریخوالي کم کړی دی په افغانستان کې. پر همدې موضوع باندې زما هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لپاره په موتی ولا خروج سره مرکه کړه په ګډه به سره وره
او ګوري د افغانستان ټول ولس هم شان د افغانستان حکومت او د افغانستان هغه څوک چې حکومت سره کومک کوي، یعنی د خارجان غرب ډیپلوماټ غرب او په خصوص امریکا متحده ایالات، هغه په کلي توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او ور چې ژر تر ژره په هیواد کې سوله راسي. دلته یو نقطه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیا او تاریخ نه خارجان هیڅ کله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داسه چې امریکایانو مستقیما طالبانو سره خبرې وکړي او مستقیما طالبانو سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبانو د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري، په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت او طالبانو سره دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسی دغه مذاکرات کې امریکایان د هغه عدم شناخت اساس او دغه تعجلی په ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تاریخ سره تفاهم نامه یا قرارداد صلح معیاري سولې سند امضا
کړل. بله خروټه صاحب، څه فکر کوئ د طالبانو لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د اوربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر دغه سولې روانه پروسه کوم خواته بیي؟
اصلا بیا زه تکراروم دغه سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي د هغه سولې هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې تک خبره بل شی شوه ده، هغه ته ویل دي چې جوړبان نه بلکې اورکم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي، دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې نه په سیاست کې او نه هم په نظامی برخه کې چې اورکم دا څه معنا لري. اورکم یعنی سره وزنی په خو هم لاس کا څه وزن لوس یو کس مړ کړي. په دې معنا تر هغه پورې چې امریکای متحده ایالات په دغه خاص نقطه کې طالبان اسلامی تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه د سولې شورا او جناب اداره چې نوې جوړه شوې ده د سولې دالي شورا رئیس او دغه بخښنه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کیږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټه صاحب، فکر کوي چې که امدغه وضعیت روان وي او بل اخره د جګړې شدت هم ورس تر بل ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بل اخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې وس ټول سره لاس او گریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کوي؟
فقط یو کونته لار دی حل، مناسب لار دی حل امدغه دی چې هم د افغانستان حکومت هم د امریکای متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل شوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی، درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلار اخلي.
د سیاسي چارو شنونکی موتی الله خروټی و.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ا ازادي راديو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبو جو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. اوس بل انرژي صفه ایڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وور.
په هرات کې د پیسو د راکړې ورکړې بازار وټړل شو. دا کار وروسته له هغه وشو چې په تیرو اته سلويختو ساعتونو کې دوه صرافان د نامعلومو وسله والو لوري وتښتول شول. د هرات د صرافانو د ټولنې چارواکي وایي دا کار یې د خپلو صرافانو د برمته کېدو په غبرګون کې ترسره کړی. د دې ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی نن رسنیو ته وویل چې په تیرو نږدې اوو میاشتو کې پنځه صرافان او یو شمېر سوداګر په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو له لورې تښتول شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انسان تښتونکو او وسلوالو غلاو له امله د دوی کار په ټپه درېدلی. دوی ګواښ کوي چې تر هغه به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې یاد صرافان بیرته خوشین نه شي. د هرات امنیه قومندانۍ هم دغه ستونزې منلې او ټینګار کړی چې د انسان تښتونکو د نیولو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. د کونړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې سکم سلور سوټونه شفتالو تولید او بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ عاید ور په برخه شوي. د کونړ د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د خصوصي پانګوالو لورې د بڼوالۍ په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل وویل چې د مالټې لیمو او نارنجو تر څنګ د کرنې ریاست په تخنیکي همکاریو د پانګوالو له لورې په 950 جریب ځمکه کې د شفتالو بڼونه هم جوړ شوي چې سږ کال د 270 جریب ځمکې باغونه په حاصلاتو کې راغلي. نوموړي وویل چې د شفتالو باغونو له درکه خلکو ته د کاري اسانتیاو تر څنګ بڼوالو په سږني فصل کې 8.2 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي بیا د میوو د ښه کیفیت تر څنګ د بڼوالۍ سکتور وده د هیواد د ملي اقتصاد او کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن بولی او د دې ولایت د شاړو دښتو آبادولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور همکاریو ټینګار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو درې اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نونس افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومن څلور افغانۍ سلویښت پوله، زر هندي روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
له ناجی صفای خمر اقتصادي خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصيل پر د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس مې باندې ول مزدور اخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر شپږ میلیونو ته نږدې سوی دی. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک، واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شپږ میلیونو ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې دوه نیم میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د اوو اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15مه نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر څلور میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر څلورمه برخه مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د 1225 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1,2,000 اتنوی کسانو تا ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خبریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی او د کرونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ترامپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کرونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
او یو بل مسله دا ده چې د امریکا له خاورې له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره فضا ته د ستورمزلو یا فضانوردانو لیږد یو بار بیا وځنډېده. د ناسا مسؤولان وایي چې د هوا خرابوالی سبب سو چې د سپیس ایکس کمپنۍ ستور بیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
فضا ته د دو امریکایي ستور مزلو د لیږلو لپاره د سپیس ایکس ستور بیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شوه. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستور مزلې د می په دیرشمه نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستور بیړۍ د می په اوویشتمه نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس ایکس مسؤولان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 22 دقیقې د ستور بیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستور بیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستور بیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنسټاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس ایکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستور مزلې باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میشت شي. دا ماموریت به چې دیمو دوه نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستور مزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو دوه ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستور مزلې په کریو دارګن ستور بیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او مرستیال مایک پنس غواړي چې د ستور بیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستور بیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعیین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستور مزلو ستور بیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو یو نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یوه له دوو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستور مزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستور مزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چپرس پانو په خپل نننې یو غنو کې ترجیره د سولې فرصتونه او کورونا وایرس د مخنیوي په تړاو لیکنې او تبصره خبرې کړې دي. دغه ورځ پانو ته ناجی صاحب یې کتنه کړې.
انیس دولتي ورسپانې لیکلي په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلي دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سولهییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقالې لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی، او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلی بیا د دې زمینه برابره شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورځپاڼه لیکي له څه مودې راهیسې تر ډیورن پورې غاړه د ښو طالبانو مشران چې پاکستاني نامعلوم او ناڅرګند وسله وال بولي د ځینو نورو ناڅرګندو وسله والو لخوا په نښه کیږي او له منځه وړل کیږي. وړاندې راغلي تر ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناڅرګند وسله والی کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري، خو په وینا یې تر ډیورن کرښه پورې غاړه ناڅرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستانی ښه یا بد طالبان بولي. سرمقال لیکونکي په باور پاکستان ښه طالبان هغو طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي، او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولیږي. خو سرخط ورځپاڼه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنګ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورځپاڼه لیکي دا مهال د جنګ او پر هیواد د حاکم فقر تر څنګ د کرونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده، او لامل یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او درېیم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقال لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي، البته کومې مرستې چې له بهره شوې معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي، خو په وینا یو څه چې ترینه انکار نه شي کېدی هغه دا دی چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونه ته ځي.
دوستانو زموږ اخلاص د رادیو اوري اوس په هم ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد کبیر د کرنار ولایت نمی علي کمی وله ما د حکومت او د حکومت لوړ پلو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کرنار کې څنګه څنګه سیمایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه دي ورکول شوي، نو ما د حکومت نه او د لوړ پلو چارواکو نه او د شفاني سره نه دا غوښتنه ده باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وکړي. یو خوا خوبي خواران مایي بجې پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي، نو ډېر د ستونزو سره مخ شي، نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. وسلام.
دا از دایرا دیو دا زدی اوسنا دی وسلیبو کوم عبدالولی استاد یم د مونټن خې مون خپل رحمه او زون یو د ټولو استادون رسمي استادون ته تخنه تنخې ورکې مون نن نه کوله معلمای وکړي اوس ما امتحان ما ور کړا دا امتحان کیا کم یو یو هو د مونټن خې نشتا او خالق مجبور دی ډیر استادون ډیر مجبور دی هیڅ شان لري د مونږ د از دایرا دیو د ګران منتبینو نه داغه پاسه چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
زه شر احمد د من د ولایت د ګریش کلی د کلیګز د سیمې څخه پیغام پریږدم. ما پیغام دغه دی چې د غزنیز د کلیګز ساحه چې د ګریش کلی سیمه ده دغه د رود پر غاړه پرته ده، دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جوړې په ځمکې زموږ د کلیګز وي شي، نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه ولیدي تقریبا یعنی دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص کله یو د سینه زرا کاکلې دی یو د بل ګاراج په نامو کلی دا غزما د دولت د داخله دی چې دا څنګه دا غزنی وطن ته په خو ګرابلو واچي د روغ غاړه په خاکی دا چې خلک چې څول چې تقریبا ټول د زمينه څول ولاړه په نور ملکو کې ستراتیجی فاران ماجر څول د ځاف څول د ټول روډ جوړول نه دا غزنی د دولت د داخله دی چې دا کلی غز چې دا غروت دی په خاط ځای نور دی چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي او موږ هم د دې په امانت تر څخه خبره کړم. کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای سئ موږ د پیغام سپتون کې د سکال لاري را سره شریکي. موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري ل اړوندو مسولینو تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. زموږ خبرونه دوام لري. اوس په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکله اسد الله الدین څخور.
لوګر کې د پاوز مسولین وای چې وسلوالو طالبانو 13 شپه د ملي اردو شپک سرتیری لبنده آزاد کړی دي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لوا ویاند خبريالانو ته ویلي چې دغه خوشی شوی سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي. د تخار چارواکي وای دغه ولایت کې د غیر مسوله وسلواله ډلې څو غړي نیولې. د تخار د والی ویاند ویلي چې په دې هدف تیر شپه په فرخار ولسوالۍ کې عملیات شوې دي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وای پرون ماښام د کندهار کار په 15 ناحیه کې یوې بمې چاودنې دوه ماشومان ووژل. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغانانو او دغه راز په افغانستان کې د بند پاتې شوو پاکستانی وګړو د تګ راتک پر مخ یوازې د نن ورځې لپاره پرانستل شوه. او په افریقا کې د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه ادارت کړی چې وایي د دې هیواد جنگي جیټ الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای شوي.
مننه کوم صلی الله الدین. او سم دوستانو د زهرو کاروان اونیس پروگرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکی موتاشته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. د فاریاب ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول. لنیول شویو کسانو څخه 130 لیټره شراب، 2.5 کیلوګرام تریاک، 1 کیلوګرام شیشه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوی دي. نیول شوی کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دي. د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرام چرس نیولی چې په یو موټر کې گاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول. پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول، 10 کیلوګرام چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول. د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅلاو د دې دوه قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوی دي. او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه اویا کیلوګرام چرس ونیول شول. د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې څلور اویا کیلوګرام چرس ونیول چې د غازو په ډبو کې پټ کړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوی دي.
مرسلین ارسلاو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي.
د افغانستان پیندوس په سر ناراضي د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو باندې د
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کفرارو د پیش کچه اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب، دې بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟
یاره رضا جانه، لکه چې پر ما دې د ډېر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو لکخت تولید او کاچاکو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسی کال لپایل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای سول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو لکښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړی فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
پسلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشه یي موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو حکومت سره ویل د طالبانو تر لاسه د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي، چې د کوکنارو بندیدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسه ډیره لیدل ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیله ډیره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه یې راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریخ کری او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاسته، په دې اړه مې د زابل له پخوانی والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېخي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کیږي یا نور نشه یي توکي کرل کیږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزوری ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترېنه زیاتو ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هموره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوي نه کوي او ولې الته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بیخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي، نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل هم دا پیښ کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه و، یوازې د یو کال لپاره دوی د کوکنارو کښت بند کړی وو. واغه هم د دې لپاره چې په مارکیټ کې په داخل دی افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوی وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړې وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یو خوا نه کوکنار بند کړلو، لا بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم، په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرخ کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټول دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کومه پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي دغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکرل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ آماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید آماده شي. ترڅو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیات مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي ترڅو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشئی موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایروس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول، چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایروس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایروس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پرتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمېر نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمېر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له دوو میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه متر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین دی و ضمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لوغ ولایتو څخه د چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو گاونډیو ولایتونو څخه ورته نشئی مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو دا ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
تننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل مېړه به شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لکان شو، بیا د تلور لور مې شو، ما هم سره شو، بیا دې په خبر نه وم، بیا دې په خبر شو، ما تاریخ شپې په دې پاس کړ، بیا بیرته پوډر باندې راغی، بیا چې مور خیر دغه ما کاوه ما یې نه منله، بیا د بل تلور اولاد بیت شو، بیا نور دې په تاسو شو پنځلس کاله ما هم سره وم. کور کې استفاده کوله بله تمہارا تلش خانی میں سر کو لگایا لگ در کو متا تمہارا چی ہوئی چی متا یو کرتا را کلا ایک بل سبات چ ما وخرا پ ما در سرا من مخزن خو کی بیا چرا کلا تی اتا چ ما ز پاگا گران مز اپ ما گران بیا ز خبر نوم چ دادا سی شے د چ ترے وئی خیچ ترے و نو وئی در دغه جنا متا تش ماشمار مسد من دینا و نو وئی سپادن کی ماشمار تر پرستی چی کی پاس اسمان دلان زمبی چنشتا غیر خاطر لرو چو وخت به وو مال سم ژوندین سانان به چنه به تیار لا کمل سترګ مغړې دې سات ساره کنه کې وخت ما به وو ډوډۍ بل وو ډوډۍ به چا ما په تو وخت مو چې خو ټول به تر راتل خو سم ته راتل نه کوي از یاتره به تو خبر هم نه دی رفتم ما ده کینه مونږ ته نه وځه هم مې وخت یو وخت بل وخت پرته کور تر راو ما خپل باندې نه دی خسي نیمه زالي تل هم مې ما وخت کوی د کور تر راو وخت که روزګار مخه و دې عمل چې راغلو د څو خراج چې په ډوډۍ به تر نه پر مونږ زاره کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دادې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کرایه بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اقا مزدوری بس ده، نور پس مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونا ور حلالوی، کبابونا و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شي د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس د خپل مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بلار باب صاحب
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی، ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم داده کارګرانو. ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا رضا راشه دلته کینه، ښه څه خبره ده؟
نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړی.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دی، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځی ولاړ شي، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه ډیر ساده، هیڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي، زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکا.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپیره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې لا ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دی شم، توبه مو گنی توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشایی مواد را کوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځی کار مو شروع کړی.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځی ورځی.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه؟
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم، هغه نقشه اوس کامیاب شو.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې، نو په خوراک او څښاک کې مې نشي مواد ورګډول. ځینې نشي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشي مواد دی ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشي مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشي مواد هم خپل نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان به وي.
تازه رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.